Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شپې پیل سوې. په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي لا فیصله نه ده سوې چې افغانستان ته څو اضافي سرتیری ولیږل سي. په بل راپور کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. نن چهارشنبه ده، د وژي اسمبلی اوله د اګست میاشتې 23. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحد ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر غني وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلولو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړی. د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بغداد کې وویل تر اوسه پریکړه نه ده سوې چې څو سرتیری افغانستان ته ولیږي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې د 3900 په شاوخوا کې اضافي عسکر افغانستان ته استول کیږي. په همدې حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون امریکایي رسنوی ته ویلي افغانستان ته د پام وړ اضافي سرتیری استول کیږي، او په دې اړه به موږ د خپلو پوځي قمندانانو نظر هم واخلو. تفصیل وروسته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه او اهداف شنډ کړي. نموړي د څرګندونې پرون په کندهار ولایت کې د 215 اتل قلو اردو افسرانو او سرتیرو سره په کتنه کې وکړي. ولسمشر زیاته کړه په تیرو 2.5 کلونو کې افغان ځواکونو د لسګونو کلونو واټن وهلی. بلخوا د افغانستان لوی درستیز شریف یفتلی وویل وسلولو په دې وروستیو کې خپل تاکتیک بدل کړی او هڅه کوي پر لرې پرتو ولسوالیو بریدونه وکړي او ویې نیسي. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي او ظرفیت زیات سوی او د دولت ضد وسلولو د هر ډول ګواښ د مخنیوي او ځپلو توان لري. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د برېښنا دغه پروژه د اوبو او برېښنا وزارت لخوا درې کاله وړاندې پیل سوې وه، او شاوخوا 2 میلیونه ډالر پرې لګښت راغلی. د والي ویان اتوله خوژنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژه تقریبا شاوخوا 4000 کورونو ته د جلال آباد ښار ته لومړۍ ناحیه کې د برېښنا د ورکړې ظرفیت لري. دغه پروژه د اوبو برېښنا وزیر او ننګرهار والي په ننګرهار کې د سیمریزو نورو مسؤلینو له لورې رسما پیل شوه.
د ننګرهار د والي ویان وایي د درونټې د برېښنا کوټ او لمریز برېښنا په اړه له افغان حکومت سره خبري روانې دي چې د ننګرهار د خلکو د برېښنا د کموالي او نشتوالي ستونزه حل سي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیز په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. دې سازمان پرون په یوه بیان کې وویل د کراج زندان بندیانو د اعتصاب په زندان کې د ناوړه شرایطو له کبله کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایرانی چارواکي د کراج زندان زندانیانو ته د تشاک پاکې اوبه او خواړه نه ورکوي، د ټلیفون د کارولو اجازه نه لري، او له خپلوانو سره هم نسی کتلی. په دغه سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د برخې مرستیالې ماګدالینا مغرابي د سه شمې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې بندیانو ته د تشلو پاکې اوبه، خواړه، درو درمل او نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپای پاسداران انقلاب پرون دا بیان د ترکیه د ولسمشر د دې څرګندونو په عکس العمل کې خپور کړ چې ویلي وه ترکیه او ایران له خپلو پولو بهر د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر ضد پر ګډو پوځي عملیاتو غور کوي. سپای پاسداران انقلاب ویلي ایران به د هرې هغې ډلې په وړاندې له پوځي قوت څخه کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي یا امنیت ضد فعالیت وکړي، خو د ایران له پولو بهر اقدام نه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشمې پر ورځ وویل پی کی کی په ایران کې هم نفوذ پیدا کړی او د دې ډلې پر ضد د دواړو هیوادونو مشترک عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر ځینو چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. واشنگتن دغه کمپنۍ او اشخاص تورنوي چې د شمالي کوریا د میزایلو او اچمی پروګرام په برخو کې له دغه هیواد سره همکاري کړې ده. دغه نوي بندیزونه د امریکا د خزانې وزارت پرون اعلان کړل او وی ویل چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته د دغه هیواد د اچمی پروګرام او د توغندیو د ازمایښت د دوام له کبله سخت خبرداری ورکړی دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د دې خبری مجلې په راپورونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلا فیصله نه سوي چې افغانستان ته څو اضافي سرتیري ولیږي. له دې مو هم خبر و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان د خبرداري ورکړ چې د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو لملاتړ لاس واخلي. د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کندهار د څو اوسیدونکو نظرونه هم خبرو.
دا واضح پیغام و پاکستان ته چې دوی نه باید نور ترهګرو ته ځای ورکړي.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې استازي مو هم د افغانستان او جنوبي آسیا په باب د امریکا پر نوې پالیسي ژغولي.
دا به یو څه ګټوره تمامه شي ځکه چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولې.
د عدلي وزارت غواړي په افغانستان کې د حقوقي مشورو او مرستو چارې پراخې کړي. دا هم اوري چې ایران پرون د ترکیې د اداره رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې اوریدلی سي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده سوې چې څو اضافي سرتیري افغانستان ته واستول سي. جیم ماتیس دا خبرې پرون د عراق په پلازمینه بغداد کې خبرلانو ته وکړې. بلخو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ویلي چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر وی هر کله چې د متحده ایالاتو د پوس لوی درستی زورته پلان ورکړي نو دی به پریکړه وکړي چې څومره نور سرتیری افغانستان ته ولیږي. جیمز ماتیس پرون په بغداد کې رویټرز او نورو خبري اژانسونو ته ویل د اضافي سرتیرو شمیر کېدای شي هغومره وي چې په اړه یې له څه وخت راهیسې خبرې کیږي او دا هم کېدای شي چې هغومره نه وي. جیمز ماتیس زیاته کړه
There is a number that I'm authorized to go up to. I have to look. I've directed
the way ma ta de shmeri wakra kal shwe de che tar hagi andaze tlasham za bait wominam aw ma lui drastis ta sparakhtana ham kade de che us plan tartib kadi mang la tsa waqt ra hisi par de peshnihat khabari kawli kala che hagh khpal plan ra kadi bya ba za prekra ukram che chumra nur sartiri wastaw د امریکا د دفاع وزیر ویل په عراق کې د داعش پر ضد له کارول شوې تګلارې څخه به په افغانستان کې هم استفاده وشي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی پرون ویل چې د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي د دې هیواد په اړه د واشنگتن تر ټولو پخوانیو تګلارو توپیر لري. له سی این این تلویزیون سره په خبرو کې نیکی هیلی ویل موږ د ماموریت پر مودې او د سرتیرو پر شمیر تمرکز نه کوو بلکې تمرکز مو پر نتایجو او د تروریستانو پر ځپلو دی او د دې لپاره به هر ډول ګام اخلو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زیاته کړه چې پخوا به پر وخت او د سرتیرو پر شمیر تکیه کېده خو نوې ستراتیژي پر نتایجو متکی ده. د هغې په خبره دښمنان به مو له دې وروسته نه پوهیږي چې د څومره وخت لپاره یو په څه وضعیت کې یو او څومره سرتیری دي خو هغوی به په دې پوه شي چې موږ نور تروریستان له پامه نه غورځو. نیکی هیلی د امریکا د ستراتیژۍ د سیمه ییز اړخ په اړه وویل چې پر پاکستان به فشار راوړو چې نور نشي کولای تروریستانو ته خوندي پناځایونه ورکړي. لهین بو غړو چې په سیاسي حل کې رول لوبوي او ایران ته بو وایو چې هغه تورستی ډلې چې تهران ملاتړ کوي نور لپامنه غورځو. بلور ته په اسلام آباد کې د امریکا سفیر پروند د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان او سیمې پړه د امریکا د نوې ستراتیژي په باب معلومات ورکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه کته هم د دې کتنې د ځای پړه څه ندی ویلي، خو وایي چې سفیر ډیوډ هیل خواجه آصف ته ویل چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر مختلفو اړخونو تفصیلي خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د امریکا سفیر ته ویلي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی او له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې سره همکاریو ته چمتو دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وای دا لومړی ځل دی چې د امریکا کوم ولسمشر د پاکستان د دوه مخي سیاست په اړه ښکاره او سپینې خبرې کوي. ښاغلی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویل
حقیقت دی چې رئیس جمهورای سابق امریکا واضح دربارش صحبت نمی کردن.
د امریکا پخوانی ولسمشرانو چې د یو حقیقت پړه پخکاره څنګه ویل، هغه د پاکستان دوه مخي سیاستو چې لوی خوایزان د امریکا دوست باله او بل لورته د افغانستان پر ضد فعالیت کو. خو ولسمشر ټرمپ په دې اړه پخکاره څرګندونه وکړه چې دا یو مهم ګام او د امریکا په سیاست کې اساسي بدلون دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د سه شنبه پورې په کندهار کې وی غونډه ته وینا کوله ویل چې د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا نوې ستراتیژي ځکه مهمه ده چې له افغانستان سره د امریکا لوري له وخت او قید پرته اوږدمهاله مرستې پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر اوسه دا فیصله نه ده سوې چې څو اضافي امریکایي سرتیري به افغانستان ته استول کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر وخت د سه شنبه سهار وختي د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې پالیسي اعلان کړه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي که پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر ضد اقدام ونه کړي، واشنگټن شایي د اسلام آباد پر مجازاتو غور وکړي یا د غیر ناټو د متحد موقف ورڅخه واخلي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنگټن کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل زموږ ترمنځ اعتماد کم شوی دی، ځکه موږ شاهدان یو چې تروریستي سازمانونو ته په پاکستان کې دننه خوندي مرکزونه برابر شوي چې پر امریکایي پوځیانو امریکایي چارواکو حملې پلان او ترسره کړي. دغه راز په افغانستان کې دننه د سولې هڅې زیانمنې کړي. د ټیلرسن دغو څرګندونو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری ته لا قوت وبخشه چې د سه شنبه سهار وختي پاکستان ته ورکړ. ښاغلی ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال دا خبرداری د هغو ادعاو له کبله ورکړ چې پکې ویل سوي پاکستان په سیمه کې د سختریزو ډلو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې د پاکستان د دریځ د بدلولو غوښتنه وکړه. پاکستان باید بیل چلند خپل کړي. موږ تیار یو له تروریستي سازمانونو څخه د دوی د خپل خوندیتوب لپاره ورسره کار وکړو. د دې لپاره چې په دې برخه کې نتیجه ترلاسه شي، موږ له پاکستان څخه خپل ملاتړ او له دوی سره خپلې اړیکې مشروطې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په خپلو خبرو کې وویل پاکستان دا مهال یو له هغو شپاړسو هیوادونو څخه دی چې د غیر ناټو متحد له موقف څخه برخمن دی چې دغه موقف له دغه هیواد سره نږدې پوځي همکاري ته زمینه برابره کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته ویلي څرنګه چې د امریکا د پالیسۍ په بیان کې د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان قربانۍ له پامه غورځول سوي، نو موږ نهیلي سوي یو. په وروستیو کلونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. دغه اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امریکا د تروریزم ضد عملیاتو او په 2011 کال کې د پاکستان په خاوره کې دننه د امریکا د یوې خفیه حملې له کبله خراب سوي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سبب سوي وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن د نوې پالیسۍ د اعلان پر مهال وویل امریکا هغه هیواد ته چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې میلیاردونه ډالر ورکړي دي. ټرمپ وویل امریکا تر دې وروسته غلې نسي پاتې کیدلی چې پاکستان د هغو تروریستانو پناه ځای دی چې پر امریکایي وګړو او قواوو حملې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر وو دوام کوي. اوس به فرشته جلال زیره ته وایي چې د نړۍ معتبرو خبرونو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
زیاتو غربي ورسپانو په خپل ورستیو غنو کې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي په اړه تبصره کړې دي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان جګړه اوس د ترامپ د تر سرلیک لاندې پایوا مقاله کې لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپل جمهوریت ریاست د ځواني او پیچلي دورې تر ټولو مهمه پریکړه وکړه او هغه دا چې آیا زرګونو نور امریکایي عسکر افغانستان ته واستول شي او کاستول کېږي نو د څه لپاره. فارن پالیسی لیکلی کچېری هغه رپورټونه چې په مطبوعاتو کې خبريږي سموي له افغانستان سره د تعهد پراختیا پریکړه د ترامپ د ملي امنیت ټیم ته مطلوبه وه او شاید هغوی لپاره وروستۍ نتیجه وي. د خبرونې په لیکنه د دې پریکړې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د ښه کېدو له وسلوالو طالبانو سره د جګړې په وضعیت کې د تغییر او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وشي. فارن پالیسی وړاندې لیکلي چې د ترامپ اداره به تاکید وکړي چې دا یوه نوې ستراتیژي ده او په افغانستان کې د باراک اوباما له کړنلارو سره څرګند پریکړون دی. خو په حقیقت کې د هغې ستراتیژۍ د معتدل تنظیم نتیجه ګڼل کېدلای شي چې له ډېرو کلونو راهیسې په افغانستان کې عملي کېږي او ضد او نقیضې پایلې یې لرلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوي چې د دې ستراتیژۍ هدف دا دی چې وسلوال طالبان په شا وتنبول شي چې د ورځپاڼې په حواله شدیده اړتیا ورته لیدل کېږي. د تروریزم پر ضد مبارزه چټکه شي او د افغانستان په وضعیت کې چې د خرابېدو په حال کې دی بدلون راشي. د ورسپانې په حواله نوې ستراتیژي به افغانستان ته د څو زرو امریکایي عسکرو د تګ غوښتنه پیدا کړي چې د برحاله او متقاعدو امریکایي قومندانانو له نظره شاید د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز په حواله دا ستراتیژي به امریکایي عسکرو ته اجازه ورکړي چې له نږدې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او مشوره ورکړي. زیات ځانګړي ځواکونه یا سپیشل فورس وروزي او د عملیاتو پر مهال د امریکا ضربي ځواکونه د جګړې ډګر ته وروغواړي. خو د ورسپانې په باور حتی هغه کسان چې د ترامپ د ستراتیژي ملاتړ کوي د هغه دې پریکړې ته د ستونزو د نوي فصل په توګه ګوري. نیویارک ټایمز لیکي په تر ټولو غوره وضعیت کې به شاید د ستراتیژي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې جوګه کړی چې په راتلونکو څو کلونو کې د جګړې لوري بدل کړي. خو هغه ستونزو ته چې له شپاړس کلونو راهیسې سیمه ورسره مخامخ ده فوري حل نشي موندلی.
ځینې سیاسي ګوندونه او د ولسي جرګې استازي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی کوي. دوی وایي د امریکا په ستراتیژي کې پر پاکستان فشار به په افغانستان او سیمه کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي. حدیث پردیس له کابله.
یو شمیر سیاسي ګوندونو د ملي شورا ځینې غړي وایي د افغانستان په اړه د امریکا د تګلارې روښانه کېدو ډېرې پوښتنې ځواب کړې. د جمهوري غوښتونکو ګوند مشر عادل بهرام وایي په ستراتیژۍ کې د افغانانو هغه غوښتنې چې له کلونو یې پرې ټینګار کوه ځای شوي دي. اغلې بهرام د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکا له لورې پر پاکستان د ترهګرو د ځپلو په برخه کې فشار راوړل په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره ښه پیلامه کېدای شي.
موږ منحصر یو سیاسي ګوند د حمایت کې وو په ځکه په دوکې څو نقطې ډېرې حساسې نقطې وې. یوه دا حساس نقطه دا وه چې پاکستان باندې فشار راوړل په منطقه کې د ثبات ټینګول دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د تګلارې لوی ټکی دا دی چې په افغانستان کې به ځواکونه له زماني قید پرته میشت وي. پر پاکستان به د ترهګرو زالو د لمنځه وړلو لپاره فشارونه زیاتېږي او همداراز هند باید په افغانستان کې لا ډېر رول ولوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به انتقاد کوي چې په نوې تګلاره کې چین ته چې په سیمه کې مهم هیواد دی د ونډې نه ورکول ستونزې رامنځته کولی شي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي د امریکا له لوري د چین د رول بابېزه ګڼل د اندېښنې ته قوت ورکوي چې په سیمه کې د امریکا پر خلاف د چین، روسیې، ایران او پاکستان ګډ ائتلاف رامنځته شي.
چین رول د افغانستان په خلیج کې بیخي نادیدلې نیول شوې ده. چین سیار یا رقیب په سیمه کې هندوستان
د کابل خار یو شمیر اوسیدونکي بیا وایي د پخوا په پرتله امریکا په واضح توګه پر پاکستان د فشار خبره کړې خو د پلي کېدو په اړه شک ښیي.
ما چې څه غوښتل هغه پکې ویل شوي دي خو اوس مهمه خبره دا ده چې دوی عمل کې څه کوي.
امین فضلی یم. دا به یو څه ګټوره تمامه شي ځکه چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولې.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی فت الله قیصاری له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د امریکا د تګلارې له اعلان څخه هرکلی وکړ خو وړاندیز یې دا دی چې امریکا باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر هر څه وړاندې د سولې له بهیر د ملاتړ تر څنګ افغان ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي.
اوس به دا واورو چې د کندهار د مدني ټولنې فعالان او د دې ولایت اوسیدونکي د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه څه نظر لري؟
انجینر محمد کبیر درویش د کندهار د مدني ټولنې فعال او د کندهار اوسیدونکی دغه پریکړه او ستراتیژي چې د امریکا د ټرمپ د خواڅخه د افغانستان په مورید باندې اعلان شول دا واضح پیغام و پاکستان ته او چې دوی نه باید نور تر هغه ته ځای ورکی نه باید دوی تمویل کی او نه باید تجهیز کی او د افغانستان سرحدات ته روانستي ترڅو افغانستان نور ګډوډ نشي.
احمد شاه اسپر مدني فعال او د افغانستان د سولې جګ د کاروان وسیس. اول خبره دا ولسمشر ترامپ اشاره وکړه وجهه چې موږ نور د وتل د پاره وخت نه ټاکو چې بیا دشمن مورال پیدا کی کوي سي هر وخت په افغانستان کې زموږ د قوتونو موجودیت ارتیا رافه سول په هغه وخت موږ په لسکره د افغانستان څخه باسو په دې کې دوه مطلب پراته دي. یو دا دی چې موږ اشغال دایمي نه لرو د افغانستان اشغال مطلب نه دی ترڅو چې په افغانستان کې موجوده حاکمیت دولت قانون اطمینان کیږي ام سایګان مداخله قطه کیږي ترغو پر موږ په افغانستان کې دوه خبره داده چې پاکستان خپل پخوانی ملګری وبلی او دا ویل چې اوس ته تروریزم په مرکزو د تروریزم په تمویل اختدی او نه وځدا چې د افغانستان اردو افسرانو سربازان وژني زموږ افسرانو سربازان هم راوژني او دا نور موږ ته د تحمل وړ نه ده.
دا سید ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري چې تر اونیم بجو دوام کوي. په دې خبری مجله کې د ژوند رنگونه هم اوریدلای شئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
دا په نسند عدلی وزارت وی د ځینو نړیوالو بنسټونو په مرسته غواړي په هیواد کې حقوقي مشورو او مرستو ته وده او پراختیا ورکړي. د عدلي وزیر په کابل کې په دې اړه یوې مشورتي غونډې ته وویل چې د یوه ثابت او د لاسرسي وړ سیستم د رامنځته کولو لپاره یې د آسیا بنسټ په مرسته په ځینو ولایتونو کې د حقوقي مشورو او مرستو ارزونه کړې ده. نور حال د وصل وصال په راپور کې
د افغانستان د عدلي وزارت وایي حقوقي مساعدتونو ته لاسرسی د هیواد د ټولو اتباعو حق دی او دغه وزارت هڅه کوي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته حقوقي مساعدتونو ته په هیواد کې وده او پراختیا ورکړي. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د سه شنبې په ورځ په کابل کې د حقوقي مرستو د سیستم د ارزونې مشورتي ناستې پر مهال په نړیوالو کورنۍ وړوندو بنسټونو غږ وکړ چې په دې برخه کې له دې وزارت سره مرسته او همکاري وکړي. دی وایي زموږ وړاندیز زموږ بهرنیو کورنیو همکارانو ته دا دی د لارې د نقشې د پروګرام او هغه ارزونه چې شوې موږ غواړو له دې لارې خلکو ته با کیفیت او دوامداره حقوقي مساعدتونه وړاندې کړو. دوی د موږ سره په دې برخه کې هر اړخیزه همکاري وکړي. ښاغلی انور د حقوقي مساعدتونو په برخه کې د عدلي او قضایي ارګانونو همکاري اړینه او مهمه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عدلي وزارت د آسیا بنسټ او نړیوال بانک په مرسته په 2018 میلادي کال کې د حقوقي مساعدتونو د یو متداوم کم لګښت او د لاسرسۍ وړ سیستم د رامنځته کولو په خاطر په کابل او نورو ولایتونو لکه بدخشان، ننګرهار، کندوز، بلخ، بامیان، پکتیا، هرات او کندهار کې د حقوقي مساعدتونو ارزونه ترسره کړه. د دې ارزونې هدف په افغانستان کې په حقوقي مساعدتونو د حاکم اوسني وضعیت ارزونه او په جزایي قضایاو کې له بېوزلو تورن افرادو څخه دفاع او د حقوقي مساعدتونو د پروګرام ملاتړ کوونکو هیوادونو او بنسټونو ته د لازمو وړاندیزونو د مجموعي برابرول په ګوته شوي دي. د دغه ارزونې له مخې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او کافي منابعو د نه موجودیت له امله زیاتره خلک حقوقي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د آسیا بنسټ مسولین وایي دوی په دې برخه کې د عدلي وزارت سره هر ډول همکاریو ته آماده دي څو په دې برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي. په کابل کې د آسیا بنسټ استازی ادریس الهام دی وایي د آسیا بنسټ په دې او نورو برخو کې د عدلي وزارت سره مرستو ته آماده ده او په همدې توګه د افغانستان اسلامي جمهوریت سره به خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. ښاغلی الهام وایي اداري فساد او ناامني هغه دوه ستونزې دي چې حقوقي مساعدتونو ته د بېوزلو خلکو د لاسرسي مخه یې ډب کړې ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:25 کېدونکې دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د راپورونو لمخې تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي امنیتي ځواکونه توانېدلی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ستراتیژیک پلانونه شنډ کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په لومړۍ ناحیه کې پرون زرګونو کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه پیل شوه. د بشرن نړیوال سازمان وایي د ایران د پایتخت تهران د شمال لویدیځ په یوه زندان کې لسګونو سیاسي بندیانو د نه خوړو اعتصاب کړی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو پرون پر یو شمېر چینایي او روسي کمپنیو او اشخاصو تازه بندیزونه اعلان کړل. وسم د سیمې او نړۍ پر وضعیت راپور. ایران پرون د ترکیې دا ادعا رد کړه چې ګواکې دواړه هیوادونه به د کورد یاغیانو پر ضد ګډ پوځي عملیات وکړي. د ترکیې ولسمشر د دوشنبې په ورځ ویلي وه چې هیواد یې له ایران سره د کورد وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه.
د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وایي تهران له خپلو پولو بهر د هیڅ ډول پوځي عملیاتو پلان نه لري. سپاه پاسداران پرون په یوې اعلامیه کې وویل ایران به د هرې هغې ډلې پر وړاندې له پوځي قوت کار واخلي چې یا د دې هیواد پر خاوره او یا په پولو کې تروریستي او یا امنیت ضد فعالیت وکړي. ایران وروسته له هغې دا بیان خپور کړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ ویل له ایران سره په ګډه د دواړو هیوادونو له پولو بهر د کورد وسلوالو پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په باب خبرې کوي. اردوغان ویل د کورد وسلوالو پر ضد د مشترکو پوځي عملیاتو موضوع ترکیې ته د ایران د پوځ د لوی درستیز په روسي سفر کې مطرح شوې ده. د ایران د پوځ لوی درستیز محمد حسین باقری تیره اونۍ له ترکیې کتنه وکړه. د ترکیې ولسمشر ویلي انقره او تهران دواړه کولی شي د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی خلاف پوځي اقدام وکړي. د رجب طیب اردوغان په وینا پی کی کی په ایران کې هم وسلوال فعالیت لري. هغه ویلي که دواړه هیوادونه د پی کی کی پر ضد عملیات وکړي نو په کم وخت کې به ښې پایلې ترلاسه کړي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک بیا د کورد وسلوالو پر ضد د ګډو پوځي عملیاتو د پلان خبره ردوي، خو خبرداری ورکوي چې د دې هیواد پر پولو به د هر ډول تروریستي ډلو پر وړاندې جدي عمل وکړي او پاتې شونې به یې په هر ځای کې چې وي تعقیب کړي. ترکیه له لسیزو راهیسې د کوردانو له کارګر ګوند یا پی کی کی وسلوالې څانګې سره په جګړه بوخت دی او دا ډله یوه نړیواله تروریستي شبکه ګڼي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه
منو محمد عارف ته زیار تخلص کومه د لوګر ولایت اوسیدونکو یم.
په خپل باندې اوس په کوم کار بوختی؟
په خپل حاصل ما
ته خو دې څه کار کو کله چې محصول نوي
زده کوم کیسه مې د مکتب شاګرد سم پیغه وخت ما خیاطی کوله.
خیاطی دې مکمل زکړی وو کنه؟
نه و خیاطی مکمل زکړی دی او استاد په اسکار کوي سم.
نو اوس ولې دا کار نه کوي؟
دلته چې هغه ترغل م پنتون ترغل نه محصول په توګه منل سم په توګه مس خپل لوړ زده کړی وکړم او په سان کې هغه کورسونه ور سره ما وخت نه لرم سي خپل خیاطی ته ادامه ورکم.
نو که چې ته کارم نه کوي ستاده مصارف بیا څنګه کیږي؟ ستونزمنه نه دستا کورنۍ ته چې په دغه شان خراب شرایطو کې ستا مصارف مغوی په غاړه اخلي؟
زموږ ان شاء الله الحمدلله اقتصاد ښه ده، پلان مو ژوندۍ ده، لا تر اوسه نو فعلا کور له خونه زه تشویقي کوم درس او دغه مصارف مې له کور له خونه راکول کیږي.
بیرته ورا شو خیاطۍ باندې په باسو کو څه ډول جامې ګنډلې شي؟
دغه اوس وخت کې څنګه سری واز دي دغه مکمل ګنډلې سم او په زمن کې د قنداري کله سرم لګ ضربلتیا لرم.
قنداري کالی سخت ګنډل کیږي که څنګه؟
سخت نه دی، خو فقط دغه اندازې د نورو جامو څخه توپیر لري. وګدې وی چار کنجاوي څلور کنجلري لمن سره د لوګین رنیول د لمن تر اخره پورې د دوړ بغلو کې او د شاله من کې د سیو درز راغلي ځنی د سلکتیو نه پکې جوړوي. نو عموما په هر ځای کې سي درخت زیر ازی د لمن زیر ازی په غزه کې دوه دوه بخې کې او د پرتګي سي د پرتګي نسبت د نورو جامونه ډیر داسې لوی وي.
دا چې توس خیاطی نه کیڅ فکر کې دا مسلک په دی لیاد ونه وزي
دا خپله خبر د سپکم چې سبا نه چلا سي او رتل تیر سوي وي. نو هغه دمره مشکله باندې لیاد نه وزي خاتمن کوم تغیرات او سب کې راځي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
په دویمه سهارنۍ خبری مجله کې مصطفی صدیقی سره